تیږي د خدای پامان.
دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماخام 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. دا مشال راډیو د ورځې په ورستۍ خبرونه کې زپا امیر ساحل او بشیر ګواخ تر تخرغ لاست وایو. په خبرونه کې د پاکستان پوز نوی مشر ټاکنه د امنیتی تړون په اړه د حامد کرزي څرګندونې په پیښور کې د ناټو پر اکمالاتي لار د تحریک انصاف ناسته د ترانسپورټرانو ګیلې او غوښتنې او لولس مشر حامد کرزي سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه در خبرو. خو تر دې مخکې د سیمې او نړۍ له حال ځان خبرو ویان دی بشیر گواخ.
جنرل راحیل شریف د جنرل کینی پر ځای د پاکستانی پوز نوې مشر ټاکل شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ک امریکا یې شرطونه ومني امنیتی تړون به ورسره لاسلیک کړي. د سند صوبې په کراچۍ او حیدرآباد کې 9 وسلوال او 15 پولیس والا وژل شوي. د پاکستان صدر د خپل وزیر اعظم په غوښتنه د پاکستانی پوځ د مشر په حیث د جنرال راحیل شریف او د ګډو ځواکونو د کمیټې د مشر په توګه د جنرال راشد محمود منظوري ورکړې ده. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR تر مخه راحیل شریف په 1956 کال کې په کوټه کې زیږیدلی او د پاکستان په نورو سیمو کې د دندې ترسره کولو تر څنګ د هندوستان سره په پوله هم تر ډیره وخت د خپلو پوځیانو مشري کړې. نوموړی د جنرال اشفاق پرویز غنی پر ځای مقرر شوی. د دې دواړو افسرانو د مقرر په اړه د وزیر اعظم له دفتره خبر شوی. نننی نوټیفیکیشن کې دا هم راغلی چې خواجه محمد آصف به اوس د اوبو او بجلی د وزارت سره سره د پاکستان د دفاع وزیر هم وي. تر څنګ د اطلاعاتو اوسنی وفاقي وزیر پرویز رشید ته د قانون او انصاف وزارت سپارل شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا سره امنیتی تړون مهم ګڼي خو یوازې په هغه صورت کې به لاسلیک کړي چې د ده شرطونه ومنل شي. نوموړي د امریکایانو دا غوښتنه رد کړه چې ویلي دي که دا تړون زر ونه شي نو دوی به تر 2014 کال وروسته افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو پوځیانو لپاره د پلانولو په خاطر پوره وخت ونه لري. ولسمشر کرزی وایي
امریکان خپل پروگرام دلی دا چې د دې پروگرام وشاته سي د دې کار افغانان په دې دوسیه او په دې اتحاد کې د امریکا سره د افغانستان خیر هم غواړي. د امریکا منفعت نه دریږي خو د خپل خاورې خیر هم غواړي. زموږ د خاورې خیر دا دی چې د افغانستان د خلکو کورونه د امریکایانو د حملو د شپې د ورتګ او د خلکو د ازار او وضعیت خلاص او شپږشي د افغانستان سوله.
په دې اړه تیرونی ولسمشر کرزی لویه جرګه راغوښتې وه. دې جرګې هم ولسمشر ته وویل چې زر تر زره دې دا تړون لاسلیک کړي. حامد کرزی دا هم وایي چې د ګل په شپې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزن رایس څخه د اطمینان ترلاسه کړی چې امریکا به په انتخاباتو کې مداخله نه کوي. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي ولسمشر کرزی سره د خبرو نتیجې خوشینونکې وه. په داسې حال کې چې خبر پښتونخوا کې نن په 4 ورځو د تحریک انصاف ګوند جمعیت اسلامي او جمهوری وطن پارټي سره یو ځای د ناټو د لارو د بندولو لپاره خپلې درنې کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د دوی د غړو د احتجاجونو په مهال د دوی صوبایي حکومت د ناټو ګاډو امنیت نشي ساتلی. بلخوا د خبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیږلی چې د ناټو د لارو بندولو په اړه د یوې ستراتیژي ټاکلو لپاره یې ترې غوښتنه کړې چې د ټولو صوبو یوه غونډه راغواړي. پاکستان تحریک انصاف ګوند له وروسته د روم بریدونو په ضد د ناټو د رسد د لارو د بندولو ویل چې د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یو ډرون برید کې وژل شو. د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون عملیات د شروع په ورځو روان وو. د پولیسو چارواکي وایي د نهي او شروع په منځنۍ شپې د ښار په مختلفو برخو کې د رینجر او پولیس سرتیرو سره په 3 بېلابېلو مقابلو کې 9 مشکوک جرم پیشه کسان وجلي. د پولیسو په وینا دغه مقابلې د ښار په شاولي الله سړک بغدادي او ملیر سیمو کې شوې. هلته بیا د سند صوبې په دویم لوی ښار حیدرآباد کې په 2 جلا جلا پیښو کې د پولیسو په وینا نامعلومو کسانو 15 پولیس وژلي. د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د پخواني سلاکار ملا عبدالحد جانګیروال په ګډون د دریو طالب مشرانو خوشی کول استایلي. د دې شورا وین مولوي شاهزاده شاهد نن په دې اړه ویل
د
څنګه په مجموع کې د بندیانو د آزادېدو غوښتنه کړې ده، مګر د ټولو بندیانو مشخص لیست مونږ نه دی ورکړې. البته دا یو ښه اقدام ګڼو، او په دې کې چې دا کم درې کسه را خوشې دي، د معلوماتو مطابق دا د طالبانو د وخت متوسط خلک وو او رول لري، او مونږ یې ارکلی کوو. دا یو سلسله ده روانه ده د سولې دپاره د تسهیلاتو په شکل باندې دا فایده لري.
مولای شاهزاده شاهد دا ونه ویل چې دا کسان افغانستان ته سپاره شوي او که په پاکستان کې دننه پرېښودل شوي. افغان چارواکو تر دې مخکې له پاکستانه د خوشي کېدونکو افغان طالبانو په اړه ویلو چې د اسلام آباد اکثره پریخي کسان بیرته د وسلوالو سره یوځای کیږي او په کار ده دا کسان کابل ته وسپارل شي. افغان چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو نن سهار د افغانستان په فاریاب کې د اکټډ موسې شپږ کارکوونکي وژلي او یو تن یې ټپي کړی. د فاریاب امنی قمندان نبی جان ملاخیل وویل چې دا کسان د فاریاب ولایت المار ولسوالۍ ته د کار لپاره روان وو چې د وسلوالو مخالفین لخوا ووژل شول. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټمي پروګرام په اړه نوې موقتی موافقه د یو لومړني مثبت ګام په توګه ستایلې ده، خو ویلي دي چې وی هر اړخیزې موافقې ته د رسیدو لپاره اوږده لاره په مخ کې ده. روحانی چې د ولسمشر په توګه د کار له پیلېدو سل ورځې تیرې شوې او په همدې مناسبت یې سرکاري ټي وي سره خبرې کولې، وویل چې په نړۍ او همخای ایران کې دننه ځینې قوتونه وي چې له دغې موافقې سره مخالف دي. د شوې موافقې له مخې د ایران د یورانیمو د غني کولو اندازه په 50% پورې محدودېږي چې دا لاغه اندازې ډېره ټیټه ده چې د اټمي وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. امریکې له ایران څخه وغوښتل چې د اف بی آی ایجنټ د ورس پاره چې شپږ کاله مخکې په ایران کې لادرکه شوی و. رابرټ لیوینسن د 2008 کال په مارچ میاشت کې د ایران د کیش له ټاپو څخه غیب شوی و. د ایران حکومت وایي چې د لیوینسن د ځای په اړه هیڅ معلومات د دوی سره نشته دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل ته زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم جنرال راحیل شریف د دې پوځ د خپل هیواد د پوځ نوې مشر ټاکلې دي. شلون کې وایي دا پریکړه په ځنډ کړی ده.
خیزی وقت پوری دین یو دیر خوفیا شان خبر ساتلی وا پکار دا او چې دا میاش مخ کې دا اناؤنسمنت کړی وي.
په پیښور کې تحریک انصاف په څلورم ورځ هم د ناټو او افغان ترانزیت لار تړلې ده. په کراچۍ کې د سامان وړونکو گاډو مالکانو ویلي د تحریک انصاف غړي د دوی له گاډو سامانونه لوټي او چور کوي.
هغه گاډي ته شیشې ماتوي، ډرایور وایي مال لوټي، هر څه کوي، گاډي وال غریب بے بس ای وتا.
افغان ولسمشر حامد کرزی له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک لپاره د سولې ضمانت شرط دی.
شرط پکې د افغانستان د کورونو امنیت دی چې امریکایان حمله پر ونه کې، او شرط پکې د افغانستان سولې.
د هر څه درته په دې سات کې در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لوبړی موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف جنرال راحیل شریف د هیواد د پوز نوې مشر ټاکل دي. د پاکستان پوز ویان جنرال عاصم باجوا پر ټوئیټر په یو پیغام کې د راحیل شریف د مشرۍ پخلای وکړ. شریف با د جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ځای د پوز نوې مشر وی. جنرال کیانی تر شپږو کالونو د پاکستان پوز مشر په توګه کار کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف جنرال راشد محمود د ټولو ځواکونو د مشرانو د کمیټې مشر ټاکل دي. د نوې پوز مشر ټاکل کېدو په اړه تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی پوزی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل سوکای د ریټایرمنټ کې دوه یو ورځ مخکې د پوز نوی مشر جنرال راحیل شریف ټاکلو. د پاکستان د پوز د مشرانو د ټاکنې په تاریخ کې لومړی ځل دی چې وزیر اعظم د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد نه، بلکې د پوزی قانوني معیارونو په بنیاد د پوز موجوده مشر وټاکلو. خو په پیښور کې د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې د وزیر اعظم لخوا دا فیصله ډېر وځنډېدله.
انیوژوال په دې حیثیت باندې چې ډېر لیټ اخیری وخت پورې دین یو ډېر سیکرټ خوفیا شان خبره ساتلې وه. په کار دا و چې دا میاشت مخکې دا اناؤنسمنت کړی وی لپاره دی چې نوی چیف چې کوم دی نو هغه زور چیف سره سیزونه کینی دفتر کې او هغه بحث پیو کې او هغې باندې ځان پوه کړي.
د پوز د مطبوعاتو د ادارې لخوا د جرنل راحیل شریف روانه عمری جاری شوې ده. په دغه مسوده کې لیکل شوی چې جرنل راحیل شریف د 1955 کال د جون په 14 نیټه د بلوچستان په کوټه کې زیږیدلی دی او د پوز د یو پخوانی میجر چې هند سره په 1955 کال کې په جګړه کې وژل شوی وو او ورته نشانه حیدر هم ورکړل شوی وو کشر ورور دی. د دې نه مخکې په پاکستان کې د پوز څلورو پخوانو مشرانو پوزي کودتاګانې کړې وې. په لاهور کې مې د پوز پخوانی جرنیل طلعت مسعود نه وپوښتل چې د جنرال راحیل شریف په اړه د هغوی څه نظر دی.
وزیر اعظم نواز شریف د تیرو پوځي مشرانو لکه پرویز مشرف او آصف نواز سره د خرابې تجربې په بنیاد دا ځل د پوځي مشر ټاکلو لړکی ډیر له احتیاطه کار واخیست او ځکه خو دې کار ډیر وخت واخیست او ګوره د کینی د دندې په وروستي ورځې فیصله وکړه. نو دا یو تاثر چې دا وار نواز شریف ډیر محتاط و بالکل صحیح دی. خدا به وخت ثابتوي چې آیا د نواز شریف انتخاب صحیح دی او کنه.
دا محل د پاکستان تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او د پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد هغه قوت ګڼل کیږي چې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي. د بریګیډیر محمود شاه نه مې وپوښتل چې د جنرال راحیل شریف ټاکنې سره به آیا د ترهګرۍ په اړه کوم مثبت بدلون راشي او کنه.
او دا چې کوم خبرې کیږي چې حکومت یو پالیسی چلیږي او ایسای بل سوچ لري لکه اوسامه بن لادن کی سو شو نور کی سو شو باغی باندې دا سوچ چې په ایسای کې بس چاڼ وکړي شي دا چې کسان نو وباسي شي چې کوم په دې کې نه اهلی ظاهر کړی دی. زما په خیال په دې کې څه بدلون دی راولي او زما سفارش دي چې دې باندې سوچ وکړي. نو زما په خیال موجوده
د پاکستان د پوز د مشر د سوکۍ قانوني مدت 3 کاله وي او د پوز د مشرۍ لپاره د یو پوزي جرنیل د انتخاب فیصله د وخت منتخب وزیر اعظم الله سوکی وي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا 2 بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجی
پښتانه په 21 کې
په 3:30 بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجی
د سندرو امیل
په 4:30 بجی
افغان ولسمشر حامد کرزی او زلبیا ټینګار کړی دی چې تر هغه پورې به له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نه کړي چې شرایط یې عملي شوي نه وي. ولسمشر حامد کرزی دا څرګندونه له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي. دا چې دا کوم شرایط دی او د امریکا دریت څه دی په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورت کې.
افغان ولسمشر وایي امریکایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې انتخاباتو کې به مداخله نه کوي خو تر هغه پورې چې نور شرطونه پوره شوي نه وي دغه تړون به لاسلیک نه کړي. ولسمشر حامد کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل دا چې دغه تړون باید د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي دا د امریکا شرط نه دی. دوی
ما شرط امضای شه منې حملات امریکایا بر خانه های مردم افغانستان
موږ دغه تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان د خلکو په کورونو د حملو پای ته رسول او د سولې د پروسې د عملی پیلې دوه شرطونه یې کړي. امریکایان د زموږ دغه دوه شرطونه پوره کړي موږ دغه تړون لاسلیک ته تیارو.
قرارداد به خیر افغانستان
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رئیس چې کابل ته په سفر کې 13 ورځې له ولسمشر کرزی سره کتلی وای امریکا له افغانستان سره د امنیتی او دفاعي همکاري او تړون د دې لپاره لاسلیک کوي چې وکولای شو د افغانستان په ګټه د سولې امنیت او پرمختګ په چارو که په خپلو کې همکاري وکړو او دا هدف په یو شپه کې نشي ترلاسه
کېدای.
د امنیتي قرارداد عمومي هدف که چیرې ولسمشر کرزی وغواړي چې لاسلیک کړي په دې هیواد کې د اوږدمهاله سولې د ټینګښت لپاره د هڅو دوام دی خو دا هدف په یو شپه کې نه ترلاسه کېږي. موږ کولی نه شو کولای خو دا توان لرو چې د افغان ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړو او افغان اردو په لوړه سطح وروزو. افغان ولسمشر امریکا کې په دې ټینګار وکړ چې که امریکا وغواړي افغانستان ته ډیر ژر سولې او امنیت راتلی شي. کرزی په افغانستان کې د نړۍ لوی ګټې د سولې اصلي دښمن وبللې او ویل د همدغو ګټو په خاطر افغان ملت له ډیر شکلونو راهیسې کړیږي. کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې کوم هیواد یا هیوادونه په افغانستان کې د سولې د هڅو ضد دي ویل
ممیدارم کې موانع به مقابل پروسه سلماکی است.
زه پوهیږم چې زموږ د سولې د پروسې په وړاندې څوک خندي، هغه امریکا او پاکستان دي. امریکا که له موږ څخه امنیتي قرارداد غواړي په سوله کې د له موږ سره همکار شي، په هغه صورت کې موږ د امریکا حضور په افغانستان کې د خپل هیواد په خیر بولو. د سولې په نشتوالي کې له امریکا سره امنیتي تړون په دې معنا دی چې د افغانستان یو شمېر ولایتونه او ولسوالۍ به چې خلک له دغه قرارداد سره مخالف دي طالبانو ته مخه کړي او طالبان به هلته واک ولري او موږ دلته په کابل او افغانستان پر نورو سیمو. په دې صورت کې به افغانستان عملا دوه حکومتونه ولري چې دا به د افغانستان لپاره خطرناک او بربادوونکي وي او هیڅکله به هم دې کار ته اجازه ورنکړو. افغان ولسمشر وویل امریکا تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په اجازه په افغانستان کې حضور درلود او کله چې افغانستان ورسره امنیتي تړون لاسلیک کوي د ښو او بدو مسؤلیت به هم د افغانستان د دولت په غاړه وي او همدا علت دی چې امریکا باید د افغانستان شرایط ومني.
له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د مرکې په اړه مو رپورت له نوریاس نوری اوریده. دغه مرکه درته په راتلونکو ولسوالو دقیقو کې شایع خبرو. د مشال رادیو نو تاسو په انتظار اوسئ.
که پښتو وایې مشال رادیو وره.
د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د پښتونخوا حکومت په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د سامان وړونکو گاډو ساتنه نشي کولای. د خبرونو موړی 13 ورځ په لاهور کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. له 13 څلور ورځو راهیسې د پاکستان تحریک انصاف او ملګرو یې پېښور را افغانستان ته تلونکي ترانسپورټي لار تړلې ده. خوشنن کې په دې نظر دی چې د تحریک انصاف دا ګام د پاکستان لاین او نړیوالو تړونونو سره په ټکر کې دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
یوې خواته په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي کارکونانو د ناټو د اکمالاتي ګاړو د ایسارولو لپاره ځې په ځې ناکې لګولې دي، نو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تېره ورځ په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په موجوده حالاتو کې د ناټو اکمالاتي ګاړو ته تعاقز نشي ورکولی. مونږ نه غواړو چې د دې له وجې د ناټو د تیلو یو ټینکر وسوځول شي یا نور څه زیاتې وشي. په دې وجه د پښتونخوا حکومت مرکزي حکومت ته درخواست کړی دی چې مونږ د ناټو د اکمالاتي ګاړو حفاظت نشو کولی، نو مونږ ځکه د ناټو لاره بند کړې ده. خو کارپوه خادم حسین وایي چې د تحریک انصاف دا رویه د آئین او قانون سره سمه نه ده، او کچېری تحریک انصاف او جماعت اسلامي د ناټو په ګاړو بندیز لګول غواړي، نو د دې لپاره آئینی او قانوني لاره دا ده چې اول خپل ریاست د هغه نړیوالو معاهدو نه راوباسي کوم چې دوی لاسلیک کړي دي.
د دې د منی کولو دپاره داسې ضروري ده که فرض کړو که منی کول غواړي، نو دا ضروري ده چې هغه بین الاقوامي معاهدو نه خپل ریاست وباسي، یا په خپل ریاست ضروري چې هغه بین الاقوامي معاهدو نه وباسي. که فرض کړه دغه شان کېږي، نو دا به یو غایت داسې پیدا کړي چې ریاست دننه به ریاست جوړي، او همدغه زما خلک چې طالبانو مقصد دی. او دویمه خبره به دا کېږي چې د پاکستان او د نور ریاست ترمنځ به یو داسې قسمه عذابناک صورت حال پیدا کړي چې پاکستان به لا محاله ځان لکېږي، یو غاړه ته کېږي به ځان لکېږي به، او
د یادونې وړ ده چې په پښتونخوا کې په څلورمه ورځ هم په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي کارکونانو د ناټو په اکمالاتي لاره ناکې لګولې دي چې له وجې د ترانسپورټرانو کاروبار ډېر سخت اغېزمن شوی دی.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یو لیک استولی دی او له هغه غوښتنه کړې ده چې د ډرون حملو درولو لپاره دی یو تګلار جوړ کاندي. په خپل خط کې خټک له وزیر اعظم غوښتي دي چې د مرکزی یا وفاقي حکومت دی په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لار وتړي. خوشنن کې د پرویز خټک پر دې لیک تنقید کوي. تفصیل یو ځل بیا له پیښوره.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وزیر اعظم نواز شریف ته د ناټو د لارې د بندولو لپاره یو خط هم استولی دی. د دې خط د موضوعاتو په اړه د وزیر اعلی ویان شیراز پراچا مشال ریډیو ته وویل.
وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې یو اسلام آباد غونډه ڈرون حملوں خلاف یو حکمت عملی دی جوڑ کرے سی اور میٹنگ ٹول خبریں کرے سی آگے علاوہ
خود سیاسی چارو کارپوہا قریش خٹک وائی چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ولسی ستونزی نشی حل کولی نو د دې لپاره د ولس توجه د نیټو سپلایی او ډرون بریدونو اړخ ته اړولی ده.
دروسه پورې دا څو میاشتې د دوی په حکومت کې تیرې کړې دې طرف ته څه ګامونه نه دي اخیستل شوي او دوی ټول وخت هم په داسې قسم خبرو کې غیر ضروري خبرو کې چې هغه تیر کړی دی که تاسو وګورئ په پارلیمنټ کې چې عمران خان کومې خبرې کړې دي د هغې چې ډېر عوامو د مسائلو حل کولو سره تعلق نشته دی. تر اوسه پورې چې زمونږ صوبایي حکومت اقدامات کړي په هغې کې که تاسو د عوامو نه په ایون د پی ټی آئی خلکو نه تپوس وکړي نو زما په خیال سره د خلکو په مسائلو کې کمی نه دی راغلی نو د هغې نه زه دا ګڼم چې توجه د هټولو دپاره ډایورټ کولو دپاره چې دی دا دوی روزانه چې دی دا نوې نوې شوشې کوي.
د یادونې وړ ده چې په پښتونخوا کې په څلورمه ورځ هم په بېلابېلو ځایونو کې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي کارکنانو د ناټو په اکمالاتي لاره ناکې لګولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچۍ له بندرونو څخه افغانستان ته د مال وړونکو ټرکونو او لاریو مالکان وایي نن په درېیمه ورځ هم دوی په خپلو ګاډو کې مالونه نه باروي. دوی پر تحریک انصاف تور پورې کړی دی چې ډریوران یې وهي، د ګاډو شیشې ورته ماتوي او مالونه هم تر وړي. د ګاډو مالکان وویل د تحریک انصاف حکومت په پښتونخوا کې دی او د ترانسپورټرانو اکثریت هم د پښتنو دی، نو د لارو بندول پښتنو ته تاوان رسوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال راډیو خبریال راکوي.
د کراچۍ له دواړو بندرونو پورټ قاسم او کراچۍ پورټ څخه نن په درېیمه ورځ هم افغانستان ته د هر قسم مالونو باریدل بند دي. د مالوړونکو ګاډو د اتحادیې چارواکي وایي افغانستان کې میشت د نیټو او حساب ځواکونو ته د سپلای کوونکو ګاډو ترڅنګ افغان ترانزیت او د ملګرو ملتونو د خیریه ادارو لپاره مالوړونکي ګاډي نن هم خپل مالونه نه باروي. په دې اړه د آل پاکستان ګوډز ترانسپورټ ټرالر ویلفیر اسوسیشن مشر حنیف مروت له مشال رډیو سره نن ماسپخین په خپلو خبرو کې وویل
هغه ګاډي تا شیشې ماتوي، ډرایور وایي مال لوټي، هر څه شي کوي، ګاډي وال غریب بے بس ای وتا. وزیر اعظم پاکستان ته اپیل کوو، وفاقی وزیر داخله چودی نثار ته اپیل کوو، اچ پون صبح وال نگران دی وزیر اعلی یو ته مور اپیل کوو چې برائے مهرباني خاص کر کے پیچھے والو تا کہ بھائی پی ٹی آئی دے خپل سیاست کئی تقریبا 99% گاڑی چ کم دی اگر دگے کی پیچھے شہریاں وال دی کاغا افریدہ دا کاغا شنوارا دا کاغا خٹک تھا کاغا مروت تھا کشوک تھا دگے سویش باشندہ دی تو یہ وہ باندھے دے رہے کی یہ املاک تا دے نقصان نہ ہو رہا سوی.
حنیم مروت زیاته کړه د تحریک انصاف لخوا احتجاجي ناستې ناڅاپي دي چې له امله یې د دوی ګاډي په سړکونو ولاړ او ایسار پاتې شوې دي. د هغه په خبره که حکومت نیټو ته په سپلای بندولو کې مخلص وي نو دا دې د کراچۍ له بندرګاو څخه بند کړي او ترانسپورټرانو ته دې متبادل روزګار ورکړي. د دغه اتحادیې یو بل مشر یوسف خان اپریدي له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل د لارې په اوږدو کې ناستو احتجاج کوونکو له وجې د ترانسپورټرانو روزګار د سخت زیان سره مخ شوې ده.
پښتون سیم ته باندې فار طرف ته باندې نه جی زیات اکثریت پښتنو سره په پښتانه کې بیا زیات قبایل سره تړلې ده. یو خدا چې حکومت زموږ راغلې چې د پی ټی آی چې دوی په خپل په خبره باندې نه پیږي د بل خبرې ته غوږ نه نیسي. نو ترانسپورټرانو له دا چې زور ورکو چې دوی به طریقې او به منصوبې دا چې پروګرام شروع کړو چې اخر زموږ دغه ترانسپورټ اته ته باندې چې نور هم ستا وکړو چې تا وایي طرف ته روان یو تا وایي ته نه زموږ په کې پکې کې به موږ سره نو اچ نه پاتې شوی یو ترانسپورټ پاتې شوی چې هغه ترانسپورټ هغه سلسله زموږ ودرېږي.
د ترانسپورټرانو د اتحادیې د مشرانو په خبره په دې وروستیو کې د تحریک انصاف د غړو لخوا د شروع شوو احتجاجونو له کبله شاوخوا 15,000 مال وړونکي ګاډي او د دې سره اړوند په زرګونو کورنۍ د اقتصادي ستونزو ښکار شوې دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. په کوټه کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ته د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او بلوچ ملتپال اکبر بوکټي د وژنې په معامله کې عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. پرویز مشرف عدالت ته یو غوښتنلیک استولی و او ویلي ول چې له عدالت ته دی ورته استثناء ورکړل شي، خو عدالت دا غوښتنه رد کړې ده. د عدالت د غونډې په اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رپورټ راکوي.
کوئټه کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت اکبر بوکټي وژنې کیس کې پخوانی صدر جنرل پرویز مشرف له اړخه ورکړې شوې د حاضرینو استثناء درخواست رد کړې ده او حکم یې ورکړ دی چې راتلونکي اوریدنې کې دی پرویز مشرف حاضر شي. تیره ورځ اکبر بوکټي وژنې کیس اوریدنې دوران پخوانی د داخله چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو عدالت ته وړاندې شوی وو او جج د دې مقدمې نور درې ملزمان چې پکې پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز، پخوانی د بلوچستان گورنر اویس احمد غنی او پخوانی د ډیره بوکټي ډیپټي کمشنر سمد لاسی عدالت ته د نه حاضرېدو له وجې مفروره ګرځول شوې دي او عدالت متعلقه چارواکو ته حکم ورکړ دی چې د دوی جایداد دی ضبط کړی شي. د دې مقدمې په هکله د پخوانی صدر یو وکیل ملک قمر عباس مشال ریډیو ته وویل چې هغوی به را روان اوریدنې نه مخکې دا معامله هائی کورټ کې چیلنج کوي.
دا صحیح ده چې عدالتونه د خپلې ازادۍ مظاهره کوي، خو زما په خیال عدالت له په دې غور پکار دی چې د قانون د پروویژن څه مقصد دوی. که قانون د استثناء اجازت ورکوي نو مطلب دا شو چې بحث پکار دی او د دینه غټه وجبه نور سوي چې یو تن ژوند ته خطر دی او انتظامی له دغه تن بوتلل مشکله ده. نو په داسې حال کې د استثناء درخواست په خپل ځای صحیح دی، د عدالت حکم صحیح نه دی. مونږ به های کورټ کې اپیل کوو، زمونږ به اپیل منظوریږي او مخکې هم زمونږ کارونه خو شو.
بل خوا قانوني چارو کارپو شهاب الدین خټک وایي چې اکبر بوکټي وژنې کیس کې ککړ خلک تر هغه لري د دفاع او درې سوه دوه وژنې کیس ملزمان دي او د دوی دا کیس به تر هغه لري مخنیوي عدالت کې روان وي. د سیاتوي
مشرف خو نېشنل او انټرنیشنل میډیا باندې په اډوانس کې دا ترټ ورکړاو چې ما سره داسي طریقې شته چې زبدا سره وال وزم او دا غي شرم دي سوال چې موږ په میځای لولو او دا به ختم کړو. نو زما خپل خیال دا ده چې اکټ کنټرول لیست نه په داسي وخت کې د دې خلکو نمونه یا د نومو بل څه کم دي دا بالکل مناسب نه دي او دا فیصله بالکل ٹھیک فیصله شوی دا او پکار دا چې د دې مقدمه انجام ته دا مقدمه ورسین.
د ذکر دا عدالت د دې مقدمه اوریدنه را رواني میاشتې 23 دسمبر پوري ځنډولې ده.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شئ.
تازه مشال رادیو ته وغیاست. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د نړۍ لشپګو ځواکمنو هیوادونو سره د ایران لړمحاله ورسته تړون ستایل دی. دا تړون د تهران اټومي پروګرام په اړه دی چې غرب یې لانجمن او ایران یې سولې بولي. روحانی پر ایرانی دولتي ټلویزیون د وینا پر وخت ویلي چې یو بشپړ تړون تر رسیدو ته لا هم اوږده لار پاتې ده. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د خپل حکومت سل ورځو پوره کېدو په مناسبت په ټلویزیون وینا وکړه. روحانی ویل په نړۍ او ایران کې ځینې داسې قوتونه دي چې د اټومي پروګرام په اړه د شوي د تړون مخالفت کوي، خو د ژمنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به خبرو ته دوام ورکوي چې خپل هیواد له مالی بندیزونو خلاص کړي. دی وایي په نړۍ کې ځینې داسې کسان دي چې هڅې کوي اټومي مسله هواره نه شي. دا هم ممکنه ده چې ځینې کسان د هیواد دننه هم شته چې د ماشومانو په څیر عمل کوي. د هیواد دننه موږ د کورنیو موضوعاتو په اړه ښه یووالی او پیوستون وینو. روحانی دا هم ویل چې له دې تړون سره به اسرائیل یوازې شي. په سیمه کې اسرائیل د ایران مخالف دی چې د تېرې یکشنبه پر ورځ په جنیوا کې د اټومي پروګرام په اړه د تړون سخت مخالفت کړی و. د امریکا ملګرو سعودي عرب او په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند ځینو غړو هم د دې تړون مخالفت کړی دی. دوی دریځ لري چې ایران ته باید د خپل اټومي پروګرام د جاري ساتلو اجازه نه وای ورکړل شوې. دوی وایي اوس پر ایران د نړۍ فشار هم کمزوری شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا دریځ رد کړی دی او ویلي دي چې له دې تړون سره به د ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅې په شا شي، له دې سره به امریکایي امنیت قوي شي او ایران او غرب ته به موقع ورکړي چې د لسیزو بې باوري ختمه کړي. ایران د غرب تورونه ردوي چې ګواکې اټومي وسله جوړوي. په تړون کې ایران ته د شپږو میاشتو وخت ورکړل شوی دی. په دې وخت کې باید د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د باور زیاتولو هڅې وشي او د یو بشپړ حال په اړه به خبرې وشي. ایراني ولسمشر روحاني په خپله وینا کې ویل پر ایران بندیزونو د دې هیواد اقتصاد ته تاوان رسولی دی. البته دا خبره رد کړه چې ګواکې د ایران ټول اقتصادي مشکلات د بندیزونو له کبله دي. په ایران کې تر نړیوالو بندیزونو وروسته ګرانی 40% زیاته شوه او د بیکارۍ کچ لس فیصد پورته شو.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خپرونه د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست. د اوس په تاسو ته موږ لنډ خبرونه درورو. خدای یادوري درته ضروری بولم چې تر لنډو خبرونو وروسته نړیوالی او کورنۍ رسنۍ دی او بیا تر هغې وروسته د ولسمشر حامد کرزي سره ځانګړې مرکه خپرو. ورزو بشیر ګواښ ته چې د دې مهال لنډ خبرونه راواوروي ځکه چې په پېښور کې 5:30 او په کابل کې 5 بجې شوې.
پاکستان جنرل راحیل شریف د جنرل کیانی پر ځای د پوز نوې مشر ټاکلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون مشال رډیو ته په ځنګړې مرکه کې ویل دی د امریکا سره امنیتي تړون مهم ګڼي خو یوازې په هغه صورت کې به لاسلیک کړي چې د دوه شرطونو ومنل شي. د هغه په وینا د دوه شرطونه افغانستان کې امنیت راوستل او د افغانانو کورونو نه تلاشي کول دي. داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا کې نن په څلورمه ورځ هم د تحریک انصاف ګوند د جمعیت اسلامي او جمهوري وطن پارټۍ سره یو ځای د ناټو د لارو د بندولو لپاره خپلې درنې جاري ساتلې. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د دوی د غړو د احتجاجونو په مهال د دوی صوبایي حکومت د ناټو د ګاډو امنیت نشي ساتلی. د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د امنیتي ځواکونو د لټون عملیات لا هم دوام لري او پولیس چارواکي وایي چې بېګای نه مشکوک جرم پیشه کسان وژل دي. بلخوا په حیدرآباد کې پولیس چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د 2015 پولیس سرتیري وژلي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د سلاکار ملا عبدالاحد جانګیروال په ګډون د دریو طالب مشرانو خوشی کول ستایلي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ لشپګو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه نوې موقتی موافقه دی ولومړني مثبت ګام په توګه سهلي خویلې دي چې یو هر اړخیز موافقې ته د رسیدو لپاره اوږده لاره په مخ کې ده. امریکا له ایران څخه غوښتي چې د اف بی آی هغه ایجنټ ورس پر چشمه کال مخکې په ایران کې لادرکه شو وو. ایران حکومت ویلي چې د لیوینسن د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري او د اسرائیلو امنیتي چارواکي وایي چې دوه کونی د هیبرون ته نږدې په لویدیځ غاړه کې درې مشکوک سخدریزه فلسطینیان وژلي.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واورید ویاند و بشیر ګواخه. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان د نننۍ ورځې لورس پانو ادارې راخستې دي او مهمه برخې په پښتو ژباړلې دي.
اجرس پانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا چمبر اف کامرس صدر زاهد شنواری وایي چې خیبر پښتونخوا خپل د بجلی او ګیس پیداوار صوبه ده او د دې صوبې حق جوړیږي چې دلته صنعت ته د توانایي ذریعې ورکول یقیني جوړ کړی شي. ادارې وایي پېښور، هیتار او ګدون کې صنعتونه امن او امان له وجې ډېر متاثره شوي دي او سرمایه‌کار نوې سرمایه لګولو نه ډډه کوي. ادارې زیاتوي هم د دې حالاتو له وجې په سګونو مزدوران بیروزګاره شوي دي او سو پورې د تجارت لپاره د حکومتي پالیسیانو تعلق دی نو وفاق په سطح امن معاشي استحکام او د توانایي د بحران خاتمه ترجیح ګرځول شوې ده او دغه رنګ صوبې له هم حکومت د امن او امان او معاشي استحکام حکمت عملی خپل کړی ده. د ادارې په وینا د دې باوجود صنعتي ترقی لپاره ډیر څه کول دي. د صنعت په صوبه کې معاشي استحکام راتلی شي او غربت او بیروزګاری خاتمه هم کېدی شي. نو د دې مقصد لپاره د صوبې جغرافیې حالاتو قربانیانو او ضرورتونو ته به کتل وي او وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره خصوصي مراعات ورکول وي. ادارې خیلی کی بجلی او ګیس فراهمی یقیني جوړول سره سره د صوبې خپل او نور بانکونو له به هم دوی سره مدد کول وی چې د سرمایې فوري ضرورت پوره کړی شي. ادارې اخیره کیلي کی حکومت له اړخه مراعات دي صرف سرمایه‌کارو پورې محدود نه وی بلکې د دینه مزدورانو او صارفینو ته هم فائدہ رسیدل پکار ده. جنگرس پاړه خپل ادارې کیلي کی د ای ایس پی آر د خبر پاڼې مطابق بوراک او شهپور نومي د ډرون البتکو لمړی بیړۍ اسمکنی او فضائي پوسټ ورکړی شوی ده. د کمینچبه د پاکستان پوسټ په صلاحیت قیمتونو کې نور اضافه وشي. د ادارې په وینا د دې ډرون قیمت امریکا او یورپ کې د جوړیدونکو ډرون نه ډیر کم دی، او د دې نه غټه فائده دا ورسېده چې پاکستان اوس په دې کې خود کفیل شو، او پاکستان به اوس د دې جدیدو الوتکو لپاره بلکې ملک ته لاس نه غځوي. ادارې اخیر کلی کې هیله ده چې د پاکستان ساینسدانان او انجینران به نور هم داسې کارنامې وکړي چې لکه بل به پاکستان په هر قسمه جدید ټکنالوژي کې په خپلو خپو ودرېږي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه په یو مقاله کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت د ناتو لپاره اکمالاتي لار تړلو، یا له دې کار سره د ټرافیک نظام د ګډوډۍ په صورت کې د څه قسمه ګامونه پورته کولو لپاره هیڅ قسم کومه حکمنامه نه ده جاری کړې. بلخوا وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي او افغان مرکچیان په افغانستان کې تر 2024 زیږیز کال پورې د امریکایي سرتیرو په پاتې کېدو یو تړون ته رسیدلي. نو ولسمشر حامد کرزی اوس غواړي چې دا یاد تړون دې د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو وروسته د نوي ولسمشر پر وخت لاسلیک کړل شي. د دې دواړو مقالو غټ ټکی لاسره عالم مومند اورو.
د ډان ورسپانې په یو مقاله کې راغلی دی که څه هم نن په دریم ورځو پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج په توګه په 15 ځایونو کې د ناټو ټینکرو پر وړاندې لارې تړلې، خو پر دې اړه د صوبایي حکومت او اتحادیانو او انتظامی ترمنځ لا هم لوی اختلاف دی. همدا وجه ده چې په دې مسله د وزرالله د اطلاعاتو ستر سکتر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حکومتي ګوند د تحریک انصاف اتحادیانو د ګل پورس د ناټو غاړو پر وړاندې د لارو تړلو اعلان وکړ. سرکاري سرچینو ویلي دي چې حکومت د ناټو سپلای ودرولو یا له دې کار سره د ټرافیک نظام د ګډوډۍ په صورت کې د څه قسمه ګامونو پورته کولو لپاره هیڅ قسم حکمنامه نه ده جاری کړې. جماعت اسلامی چې د حکومت لوی اتحادی ګوند دی هم دا مهال په مشکل کې راګیر دی. د جماعت اسلامی یو مشر بهر الله خان ډان ورسپانې ته ویلي چې د تحریک انصاف مشرانو پریکړه په جلدی کې کړې چې له وجې ګډوډي رمخته شوي. نوموړه زیاتوي داسې هیڅ قسمه ښکاره تګلاره نشته چې پر لویو لارو د درنې پر وخت د ناټو ګاډو پرته د نورو سامان وړونکو ګاډو تګ را تګ به څنګه کیږي. بلخواس جنرال ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي او افغان مرکچیانو په افغانستان کې تر 2024 کال پورې د امریکایي سرتیرو په پاتې کېدو یو تړون ته رسیدلي. نو ولسمشر احمد کرزی اوس غواړي چې یاد تړون دي د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو وروسته د نوي ولسمشر پر وخت لاسلیک کړل شي. لوی جرګې په 13 اونۍ کې د افغانستان امریکا ترمنځ دفاعي او امنیتي تړون منظور کړو، او له ولسمشر احمد کرزی یې هم وغوښتل چې دا دی د روان کال تر پای مخکې لاسلیک کړي. مقاله کې راغلي په تړون کې زند امریکا دې ته مجبورولې شي چې له افغانستان سره پر خپل اوږدمهاله ژمنتیا بیا غور وکړي، خو مخالفونکي وایي امریکا لره په کار نه دی چې د عراق په څیر غلطي په افغانستان کې هم وکړي. امریکا چې کله له عراقي حکومت سره یو امنیتي تړون ته پر رسیدو کې ناکامه شوه او دارنګ له عراق یې خپل ټول ځواکونه وویستل، نو له هغو وروسته په عراق او د دې په ګاونډي هیواد شام کې القاعده ډله راپورته شوه.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې که امریکا ورته د افغانستان د امنیت ضمانت ورکړي نو دی به له هغه هیواد سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. دی وایي له دې سره سره دیش د وبخیل دی وایي له دې سره سره دی دا شرط لري چې د افغانانو کورونو امنیت وساتل شي. کرزی له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې که سوله رانشي نو له امریکا سره امنیتي تړون به د افغانستان لپاره شر شي. له ولسمشر حامد کرزی سره د مشال راډیو او ازادۍ راډیو عمومي مشر اکبر ایازی مرکه کړې ده. راځي چې وایو. محترم رئیس
صاحب، مشورتي لوی جرګه تاسو په خپل راغوښته او تاسو رابللی و، اوس ولدا دی چې آیا د دغې جرګې د نتایجو څخه تاسو راضي یاست او هغه څه چې تاسو توقع درلوده چې په دې جرګه کې تاسو ترلاسه کړئ هغه نتایج هغه مو ترلاسه کړل، راضي یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جرګه د افغانانو د قرنو رسم دی او په جرګه کې د افغانستان د ټولو خلکو د ټولو افکارو او نظراتو نمایندګي کیږي. نو په همدې دلیل په ټولو ملي مهمو مسایلو کې په دې تیرو دولسو کالو کې چې زه مسؤول یم دلته ما جرګه راغوښتل او بې جرګې مې هېڅکله فیصله په هېڅ مهم ملي مورد کې نه ده کړې. تېره جرګه د څو شپو د مخو چې د افغانستان ولس ګډون پکې وکړ د دې لپاره وه چې د امریکې سره پر امنیتي قرارداد بحث وکړي، ټول ابعاد یې وسنجي، مفاد او ضرر افغانستان ته وسنجي، او بیا د افغانستان د ولس مشران، سپین ږیري، حقوقدانان، مخور، پوهان، خویندې، ورونه نظر پکې راکړي. دوی کښېناستل په کامله ازادي او نظر یې ورکړ، مشوره یې راکړه. مشوره یې ماته په تمام معنا د احترام او د تایید وړ ده. د کسیم د جرګې د مخ ویلي وه چې د احترام او د تایید وړ ده. دا ویلي په جرګې کې د امریکایانو سره د امنیتي قرارداد د تړون تایید وشو، او په جرګه کې دا هم وویل شوله چې دا قرارداد افغانستان ته سوله او امن، او سوله او امنیت هغه دوه مهم شرطونه وو چې ما په شروع کې د جرګې په افتتاحیه کې وویل او بیا مې په اختتامیه کې وویل. امنیت او سوله دوه هغه مسایل دي چې په دالسو کالو کې ما یوه ورځ هم بې دې غوښتنې کار نه دی پیل کړی. که تاسو زما خبرو ته متوجه شوي یاست په لسو کالو کې او زما پالیسی ته متوجه شوي یاست، ما پالیسی مطلق د افغانستان د خلکو د کورو پر امنیت او پر سلی ولاړ وو. پر امریکایانو زما غږ چې د افغانستان د خلکو کورو ته موزه، د شپې عملیات مو کوو، بمباري مو کوو، افغان وژنه بنده کړه، او سوله زما شعار وو. زما ورور شهید شو، ظاهرا د طالبانو په نامه اعلان وشو، خو ما بیا هم ژاو کوي چې طالب زما ورور دی، زه سوله غواړم. استاد رباني شهید، د سولې رئیس موږ، د سولې لپاره شهید شو، لوی شخصیت، لوی جمهور د افغانستان، او بیا هم ما ژاو وکړ چې استاد را شهید کړي، خو بیا هم زه سوله غواړم. نو قرارداد د امریکایانو سره که افغانان غواړي که جرګې تایید کړي چې ښه وکړه، دا قرارداد موږ د افغانانو په ګټه بولو، خو شرط پکښې د افغانستان د کورون امنیت دی چې امریکایان حمله پر ونه کړي، او شرط پکښې د افغانستان سوله. که سوله رانیسي دا قرارداد به د افغانستان لپاره شر سي نه خیر.
د میرمن رئیس سره تاسو په خبرو کې مخکې وویله په لویه جرګه کې په خپله وینا کې هم شرطونه دوه یې شوه چې سوله به راځي او بل دا چې په انتخاباتو کې به کومک کوي. دا خو تر دې حده
د افغانستان د خلکو کورو ته باید
کورو ته به هم ننوځي یو شرط. او مګر تاسو ته خانم رئیس سره پرون د ګوانټانامو څخه د ولسو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه مو کړې، دا درسته ده؟ او دا څنګه مو زیات کوي؟
دا خو د جرګې غوښتنه وه. که تاسو د جرګې نهه ویشتمه ماده وګورئ، په هغه کې لیکلي دي چې امریکایان دي افغاني بندیان په ګوانټانامو کې فوراً د افغانستان دولت ته تسلیم کړي. نو که امریکا د جرګې د فیصلې په اساس یوه ماده د جرګه غواړي چې زر عملي سي چې امضا ده، او دا بله بعده یې بیا نه غواړي عملي سي، دا خو د منلو وړ نه ده.
امریکایان ولې دومره تاکید پر دغه ژر امضا کوي؟ ستاسو
امریکایان خپله برنامه لري، امریکایان خپل پروګرام لري، دا چې د دې پروګرام وشاته سي د دې کار. خو موږ افغانان باید خپل برنامه ول، خپل پروګرام ول. موږ وښول د امریکا ته چې افغانستان د دوی سره د دوستۍ او د اتحاد غوښتونکي دي، مخالفت نه ورسره لري. خو افغانان په دې دوستۍ او په دې اتحاد کې د امریکا سره د افغانستان خیر هم غواړي، د امریکا منفعت نه درېږو، خو د خپلې خاورې خیر هم غواړو. زموږ د خاورې خیر څه شی دی؟ زموږ د خاورې خیر دا دی چې د افغانستان د خلکو کورونه د امریکایانو د حملو، د شپې د ورتګ او د خلکو د ازار او وضعیت څخه خلاص، چې افغانان دوباره ښځې، ماشومان د شپې د خپلو کوره غره ته د امریکې د راکټو د هیلیکوپترو د حملو د بیر ولاړ نه سي. تاسو په خبره شئ، په افغانستان کې په دې تېرو څو کلو کې د امریکې د شپې د حملو د لاسه یا د بمباری د لاسه خلکو خپل ماشومان او بچان او ښځې غرو ته بیولې، شپې بیولې کولې، چې د شپې امریکا ور نه سي. ناممکنه خبره ده چې امریکا به زموږ سره امنیتي سند غواړي او زموږ خلکو د شپې د امریکې د بیرې خپل کور کلی پرېږدي. نو که امریکا زموږ سره امنیتي سند غواړي، امریکا دې د افغانستان د خلکو د کورو عزت وکړي، او د افغانستان کلی، بچی، نر، ښځې په خپل کور کې په امن او په مسؤلیت او په عزت. دوهم بیا راځم، سوله. بې سولې دا قرارداد د افغانستان لپاره شر راولي نه خیر. دلیل یې وروسته درته وایم.
رئیس صاحب، تاسو په خپله وروستۍ وینا کې چې لوی جرګې ته مو وکړه، تاسو دوه خبرې ډېر په صراحت وکړې. یوه دا وه چې تاسو په سوله ودې تاکید کوئ او وایئ چې دا ډېره مهمه ده. تاسو ویل چې د افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. پر دې باندې کرنا واچوئ، څنګه د امریکا او پاکستان په لاس کې ده دواړه؟
په ډېرو دلایلو، په اوراقو، په اسنادو. زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی چې په هغه کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکې یا د نورو سترو هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې که تاسو افغانستان ځان ته حق ځای بولئ چې د هغه څخه تاسو خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سي او یو پایګاه د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت ستاسو دلته غواړي، نو دا افغانستان منفعتون باید تول. افغانستان بل څه نه ځینې غواړي. ما هیڅ وخت د امریکې سره په دا لس کاله کې پر پیسو خبر نه ده کړی چې موږ ته لږ پیسې راکوي دې خاورې ته کې ډېر. ما هیڅ وخت ته نه دي ویلي چې ولې کومکونه لږ دي. هو، ما دا ورته ویلي چې کومکونه غلط مصرفېږي، خو نه مې جوړ تول چې ولې لږ راکوي. ورته ویل اجازه راکوي چې غلط یې مصرف. خو ما همیشه د امریکې سره شخړه یو دا چې د افغانستان د خلکو پر کورو حمله نه کوي، دوهم دا چې افغانستان ته سول راولي او د افغانستان د خلکو عزت وسي. ورور، آیا د اندړ خلک په غزنی کې د افغانستان خلک دي کنه؟ آیا د ناوی خلک په غزنی کې د افغانستان خلک دي کنه؟ آیا د وردوچ خلک په بدخشان کې د افغانستان خلک دي کنه؟ آیا د خاک افغان او ارغنداب او نور ولسوالۍ خلک، د چوپان ولسوالۍ خلک په زابل کې د افغانستان خلک دي کنه؟ آیا په هلمند کې د سرور پنځو ولسوالۍ خلک چالت طالبان مسلط دي او خلک یې پر یوه د افغانستان خلک دي کنه؟ دا غصب بسولار سفارات، دا غصب بسولار سبادغست، دا غصب بسولار ستخارت، دا غصب بسولار سفاریاب، دا غصب بسولار نور زیت افغانستان کاپیسا تراسل جی وردوگ تراسل لوگر تولارس. که دا امریکی سر دا امنیتی قرارداد مانا داوی چی دا غد دنن حالت دیوی او جنگ دیوی دا مولیلی او پای که دا افغانان مرسی خدا قرارداد افغانستان بگر. که دا امریکی سر امنیتی قرارداد مانا داوی چی مرگ پا هم دا غنیت منلی دی، جرگی پا هم دا غنیت منلی دی چی پا افغانستان کی دی سولا و امنیت راسی او ټول افغانان دی پر خپل کورو قرار سی، بیان دا قرارداد دا افغانستان بگر. دا چی ولی سولا دی پلاس کده دیت هم رازم. زما سر معلومات ستا، زل غالم چنن پا دی مصاحبه کی دا هم معلومات ټول تاست مخته کم و چی وقت جنست او اغا باید چی پیو بل محفل کی بسی اغا معلومات دا شریعی چی پا تمام معنا امریکا پا اول مرحله کی و بیا پاکستان پا دورم دو هم درجه کی دا دی اتوان ریج پا افغانستان کی سلح با. او کدی سلح دا دی دا پار نوالی چی دی لس کال نور خپل اهداف دا لار ولری زمج دا جواندانه پا قیمت، زموږ د امنیت په قیمت، زموږ د کورونو د عدم مسؤلیت په قیمت دا قیمت موږ نه شو ورکولای. جته حاضر نه حاضر چې قرارداد ورکو، خو په دې شرط په افغانستان کې سوله راشي.
یعنی ریسپ ته شوې چې دغه نارام آواز چې په مملکت کې یو وخت کې سره ونه ده، دا د دې مسؤل پاکستان او امریکا ده، او که دوی کولای شي دغه آواز سمه کې آرام کې
په ډېر پیمانه دوی مسؤلیت لري. د افغانستان مسؤول حکومت هم په دې کې مسؤول دی، زموږ کمزوري زموږ خرابي هم په دې کې شته. اډې په پاکستان کې دي، تاسو خبر یاست، او امریکا هم دغه وایي چې اډې په پاکستان کې دي. د امریکې اخبارو په وار وارو دا نشرات کړي دي چې د امریکې قراردادونه ورځي مصلح ډلو ته وقف په پیاوړي کېږي او بیا په هغه ډلې جنګ کوي. دا قراردادونه ولې ورکول کېږي؟ شپاش کال دمه خو با کال دمه خو زمو د امریکا شخص ول پر شخصي امنيتي کمپني باندې دا شخصي امنيتي کمپني څوک وي او ما ولي پر دې شخړه وکړه؟ دا شخصي امنيتي کمپني ټول هغه کسان وو چې امریکایانو پالل، امریکایانو روزل، یو نیم دو میلیارد ډالر د کال ورکول، او هغوی د امریکې په ظاهر کې قطارونه یې وزای تر بل ځای رسول، خو په حقیقت کې د ناامنۍ لوی عوامل وو. لوی لارې را خرابولې، خلک یې ازارول، چورچه پاولی جور کړیو، او د افغانستان د حکومت د نیمو مخه نیول، د افغانستان د پولیس په مقابل کې ولاړ. امریکا که زموږ سره صادق و، ولې زما سر پر دې شخړه وکړه؟ ولې دا را سره ونه منل چې دا ګروپونه موږ د بین الترغوس پر لا پخته دي؟ د پاکستان سره امریکا کولی چې په ډېر په وضاحت خبرې وکړي او سوله راته راوړي. که جنګ په داخل کې د افغانستان دی او طالبان دي، نو خو طالبان د افغانستان خلک دي، نو بیا داخلي جنګ سو. په داخلي جنګ کې بیا امریکا څه کوي چې ولاړه؟
پریږدي چې افغانان خپل مابین سي که د تروریزم په خلاف جنگ دی دی په خپل وایي چې ډېر د باندې دي نو چې باور هلته دي شرار وکړي
نو بیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان حکومت کولی شي د طالبانو سره امنیتي قواوې
زموږ کار دی هغه زموږ پوهېږي افغانان خپل مابین سره پوهېږي که ما د طالب سره جوړه کول کوم شخړه ورسره کړو زما ورته ده خبره تېر کال په واشنګټن کې زما په آخرني سفر کې امریکا ته په یو ډېر مهم مجلس کې تر دې دمخه زه د امریکا رئیس جمهور سره کښېنو یوه ورځ دمخه د دوی مشاور د امنیتي ملي ټام ډانلن د دوی د وایټ هاوس مشران جنرالان او د دوی د استخباراتو نمایندګان زما سره مجلس ته راغلل زما په مجلس کې راسره مشاور د امنیتي ملي و وزیر خارجه و زموږ سفیر و په واشنګټن کې د امریکې مشاور د امنیتي ملي ماته وویل چې طالبان د امریکې دښمنان نه دي او موږ د طالبانو سره جنګ نه کوو ما ورته وویل دا خو ډېره ښه خبره دا خو موږ هم دغه غواړو دا خو هغه خبره چې موږ په کلو تاسو ته ویلو چې تاسو په افغانستان کې دا بمباري دا شولې پر څه کوئ نو که طالب ته ځان دښمن نه بولې او جنگ نه ورسره کوې بیا نو د طالب د ټکولو په نامه هر شپه د افغانانو کورو ته پر څه لویشي که طالب تر ځان دښمن نه بولې چې زه غواړم چې ته ونه بولې زه په دې خوشحاله یم چې ته نه بولې ولې زه سوله غواړم نو بیا د طالب په نامه هر شپه د افغانانو کورو ته پر څه لویشي دا دوې میاشتې دمخه په کونړ کې کورونی چې بمبار شول څوارلس کسان شهیدان شول یوه د سرونی مکالو نجلۍ پاتې شوه چې مخ یې نه و سترګې یې نه وې پزه یې نه وه خوله یې نه وه لاس یې پرې و دا ولې وسوه دا د چا په جنګ کې بمبار شول او آیا تر امنیتي قرارداد وروسته به هم دا عمل ادامه کوي نو لهذا تر دې خبرې ابدا نه تېرېږم چې امنیتي قرارداد امضا معنا د امریکې د تخلفاتو مانه او بندیدل تر اوسه پورې خدای د ملل متحد پر امر کوي او زما د غشتونو په خلاف کوي او زما په خلاف کوي کمی امضا ورسره وکړه دا معنا چې د زما په خوښه کوي او ابدا به زغه پر نه
رئیس د انتخاباتو په برخه کې چې د جمهور ریاست انتخابات را روان دي تاسو تر ټولو لوی تشویش او مهمه توقع لوی توقع د انتخاباتو څخه څه ده
ما ته د تیر ریاست جمهور انتخاباتو تجربه د افغانستان د مردم سالاري د لپاره ډیره ترخه تجربه ډیره ترخه تجربه امریکه او د دې ملکي هوادو دوه درو هوادو سخت شدیده او د افغانستان د لپاره ډېر خطرناک او مزر مداخله پکې وکړه ټول مطبوعات د دې زموږ د انتخاباتو په خلاف پسې کړ رابط نامه کړ په تقلب یې متهم کړ په څه یې متهم کړ په څه یې متهم کړ او پر ما فشار راوستي چې ته معامله وکړه حتی دا راتول چې افغانستان یو غریب بیچاره هیواد دی ته څه کوې چې په خپل قانون اساسي پسې چې دا قانون اساسي نه مني تاسو غریب خلک یاست تاسو قانون څه کوئ نو معاملې ته ځان تیار کړه جنرال ماریو چې د اروپایي ټولنې لخوا راغلی و دې نظارت ته د انتخاباتو دی ډاکټر صاحب عزیز لودین ته چې هغه وخت زموږ د انتخاباتو د کمیسیون مشر و او معزز محترم وطن دوست افغان دی دې ته ورغلی و او ورته ویلي وه چې تاسو څه کوئ قانوني انتخابات کرځي ته وه چې د خپل بل مقابل سره چې دوهم رایه اخیستې ده معامله وکړي جوړه وکړي
څه رقم جوړه وکړي
هغه نو بیا معامله یې غوښته هغه نو بیا غوښته کښه تاسو انتخابات څه کوئ او په دغه سې ډېرې نورې کیسې په دغه انتخابات کې او بیا په پارلماني انتخابات کې څه پېښ شو چې څنګه ممانعت وسو او د انتخابات په ورځ هغه حملې چې په ځینو ولایت کې د افغانستان وسو ریاست جمهوري انتخابات کې زه په دې پوهېږم چې هغه حملې چې د انتخابات په ورځ په پکتیا کې وسولې په کندز کې وسولې په بغلان کې وسولې په کندهار کې وسولې په هلمند کې وسولې د طالبان حملې نه وې بلکې په دې هدف وسولې چې دغه ولایت خلک انتخابات ته لاره پیدا نه کړي زه په دې کې مطمئن یم نو دا مهم سوال دی چې تاسو مې ځار کړ نو به هیڅ کله پرې نه شم چې راتلونکي ریاست جمهوري انتخابات بیا د هغه حالت سره مخامخ شي چې یا ځینې ولایات محروم شي د برخې څخه او یا انتخابات بدنام شي او دا د امریکې څخه غواړم چې زه په پویم او دوی په پوه دي چې دوی په دې کې مداخله وکړي او دا مې ورته ویل دي په وار وار
محترم حامد صاحب کرزی زه ستاسو څخه ډېره مهمه پوښتنه کوم چې د باندې څخه ورته ګورې د افغانستان د حکومت او ناټو سره داسې ښکاري ظاهرا چې یوازې پښتانه جنګ کوي طالبان اکثریت پښتانه دي ولی اوزبک جنگ نه کوي ولی تاجک جنگ نه کوي ولی هزاره جنگ نه کوي ولی ترکمن جنگ نه کوي آیا پښتانه ترورستان دي او که دوی د تروریزم قرباني دي
داسې نه ده چې په افغانستان کې پښتانه جنگ کوي یا بل قوم نه کوي د افغانستان په جهاد کې ټول افغانانو برخه واخیست او په ټول اقوامو کې موږ پیاوړي مجاهدین درلو او په ټولو تنظیمو کې ټول قومونه په جمعیت اسلامي کې بهترین قومندان د جمعیت اسلامي افغانستان کې دی پیاوړترین قومندان څخه د اسماعیل خان وڅنګ ته ملا نقیب الله خان چې د کندهار او نن د جمعیت اسلامي معاون د ملا نقیب الله خان زید کلیم الله خان په حزب اسلامي کې دا بس دا هر قوم نن هم په طالبانو کې هر قوم ست
د قندهار خلک پکښې کی د سمنګان خلک پکښې کی د تخار خلک پکښې کی بیخي د بدخشان خلک پکښې کی دا څو شپې د مخ په وردوج کې په بدخشان کې مشکلات نو دا د پښتنو سپانه دي هو دا درته ویلی سم چې په دې جنګ کې د تروریزم په نامه په دې سیمه کې په افغانستان او په پاکستان کې په دې دواړو ملتونو کې د افغانستان او د پاکستان پښتانه قربانیان دي او پر دوی باندې حمله شوې ده او دوی ځپل شوي دي دوی هم د تروریزم دخوا ځپل شوي دي او هم د تروریزم سره د مجادلې په نامه ځپل شوي دي نور افغانان هم ځپل شوي دي اوس یې پیمانه خو زموږ ځینې ولایت ډېر ځپل شوي دي موږ دلته استاد رباني شهید ورکړی دي چې د بدخشان موږ دلته احمد خان سمنګانی شهید ورکړی دي چې د سمنګان موږ دلته مطلب بیګ خان شهید ورکړی دي چې د تخار موږ دلته مولانا سیدخیل شهید ورکړی دي موږ دلته زموږ هزاره شهیدان سي رئیس شورا ملتي د بامیان شهید موږ د هرات شهیدان ورکړی دي موږ د بادغیس شهیدان ورکړی دي موږ د فاریاب شهیدان ورکړی دي موږ د هر قوم څخه د افغانستان شهیدان ورکړی دي ټول افغانان شهیدان ورکړی د پښتنو ونډه په دې شهادتو کې ډېره وه په دې دلیل چې جنگ پر دوی باندې بنا سو او د تروریزم په نامه جنگ د دوی په کلي او په کورو او په وطن کې وسو او زه دا عمدي او قصدي بولم
یعنی تاسو وایئ چې پښتانه د تروریزم قربانی دي
مطلق ټول افغانان قربانیان دي مده مو خپل ټول افغانان قربانیان خو پښتانه په کې ډېر قربانیان دي د ټولو مشران شهیدان شوي دي د ټولو قربانیان شهیدان شوي دي د جنوبی سیمی دا افغانستان دا او پا پاکستان که دا پشتونخوا خلق دیر شیدن سیویدیم
محترم جمهور رئیس اب دازما برستی پرتنه دیسر چه کامی پینزوز کلابات سل کلابات چه دا افغانستان ماشومان زوانان دا حامد کرزی دا دوری او دا حامد کرزی پا بارا که کتابون کلویلی یا دا مشالان رو چه کسی آوری ستاسو پا بارا که دا یو شخص پا صفت او ستاسو پا بارا که دا یو رهبر پا صفت چه تصور باید دوی ولری
خدای دیوی که تصور سمی او هستی چه ما کلی دی آقا دا دیو بخت کشش ورسی رشتینی معلومات رو تکشش ورسی چی دی سلی دا دی خاور دفاع وکره دا خلقوی دفاع وکره ملی وحداتی پا دی خاوری که پا تمام مانا تنک الحمدلله او دی خاوری بیرخ پا دول پا طول دنیا که بره پیدی او چاته هیڅ خارجي چې د سرچټ نه کوي بلکې د افغانستان لا ریټایر د ټول نړۍ سره کلک ټینګ کړ هم د امریکا سره د دوستۍ اساس کې شوی هم د ایران سره و پاله هم د چین سره به ترین دوستۍ سره هم د روس سره هم د هند سره هم د پاکستان ته چورور دوستۍ مزیز دی براستي شجبن سره وکړو او تعلیم پراخ سو او صحت پراخ سو په زړه هاو ځوانان ورزول سره تعلیم یافته سره بیرته راځي خو یې خاورته نو دا وی نقصرم گرز ما پا اداره وز ما پا نظام که و فساد دا حق بوم گوری او بیا با داقت سخی توازن را باسی چی دا شو وکره دا شو ساها و دا بدا ساها او بیا بخبر فیصله پرکنی
او دیو شخص په صفت دا خلق تا چه گو چرا خمیو شخص تصور ولری استا خواه دا سلو کالو پینزو سلو کالو آخوا تخصه کن
خدای دیو چی دست تصور ولری چی خارجان تزمره و خپل خلق تا پسو
لولسمشر حامد کرزی سره مو د اکبر ایازی ځانګړی مرکه واوریده او وسم یو لنډ وقفه خلو تر غیر مستوی تاسو ته راځو
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
دا دې تیرې درې دقیقې پاتې دي شپږو بجو ته په پاکستان کې او پینځنیمې بجې کېږي په کابل کې ورزو بشیر ګواښ ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره
د پاکستان صدر د خپل وزیر اعظم په غوښتنه د پاکستاني پوځ د مشر په حیث د جنرال راحیل شریف او د ګډو ځواکونو د کمیټې د مشر په توګه د جنرال راشد محمود منظوري ورکړې د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې تر مخه راحیل شریف په 1956 کال کې په کوټه کې زیږیدل هغه به د جنرال اشفاق پرویز کینی په ځای د پوځ مشر افغان ولسمشر حامد کرزی پرون مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا سره امنیتي تړون مهم ګڼي په یوازې په هغه صورت کې به لاسلیک کړي چې د دوو شرطونه ومنل شي د دې شرطونه دا دي چې امریکایان دې د افغانانو کورونه نه تلاشي کوي او افغانستان کې سوله راولي دا سیال کې خبر پښتو پاکستان د څلورم ورځم د تحریک انصاف ګوند د جمهوریت اسلامي جمهوریت وطن پارټي سره یو ځای د ناټو د لارو د منډول لپاره خپلې درنې کوي د تحریک انصاف مشر وایي چې د دوی د غړو د احتجاجونو په مهال د دوی صوبایي حکومت د ناټو د ګاډو امنیت نه شي ساتلی او په کراچۍ کې پولیس وایي چې بیګای نه مشکوک جرم په کسان وزیل دي. هلته بیا سند صوبی په بل لوی ښار حیدرآباد کې د پولیسو په اړه د دوی 15 پولیس د نامعلومو سوالو په ډزو کې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د پخواني سلاحکار ملا عبدالاحد جهانگیروال په ګډون د دریو طالب مشرانو خوشی کېدل ستایلي. افغان چارواکي وایي نامعلومو سوالو نن سهار د افغانستان په فاریاب کې د اکټیو موسسې شپږ کارکوونکي وژلي او یو تن یې ټپي کړی. ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټمي پروګرام په اړه نوې موقتي موافقه د یو لومړني مثبت ګام په توګه ستایلې خو ویلي دي چې یوې هر اړخیز موافقې ته د رسېدو لپاره اوږده لاره په مخ کې پرته ده. امریکې له ایران څخه غوښتي چې د اف بي آی هغه ایجنټ دی ورسپاري چې شپږ کاله مخکې په ایران کې لادرکه شوی.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واورید ویاند و بشیر گواخ. او اوس هم زموږ خبرونه نننۍ خبرونه پای ته پر رسیدو ده. که تاسو پر همدو چپو یعنی په منځنۍ چپ شپږ سوه یویشت کیلو هرتز پاتې کیږئ نو پوره په شپږ بجې باندې به د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونې پیل شي. اوس راته اجازه راکړئ بشیر احمد گواخ را سره و، تخنیکی همکار را سره علی محمود و، او زه په امیر ساحل درنه اجازه غواړم. سبا بیا په 9 بجې تاسو په خدمت کې حاضر یو. په مخه مخه.